طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګران زده کوونکو ستړي ماشای خدای تعالی د وکړي ټول به جوړ یای او د صحت کلی به پرتانی ستاسو لپاره د طبی زده کړې د نن ورځې نوی درس پیلېږي. راځي ګران زده کوونکو نوی درس پیلو. مخکې لدې چې د کتاب په 350 صفحه کې نوی درس پیل کړم خدا بولم چې د فارماکولوژي په تیرو شویو درسونو باندې لنډ تکرار وکړم. دا د دې په خاطر چې د فارماکولوژي ټول درمل چې تاسو په دې کتاب کې را سره وای هغه ډیر نوي درمل دی او ډیر مهم درمل دی. د دې په خاطر چې تاسو ور سره ډیر آشنا شئ، د دوی د نوم سره ډیر آشنا شئ، د دوی نوم درته آسان شي، تر څنګه د استعمال ځایونه یې درته آسان شي، غواړم په تیرو شویو درسونو باندې لنډ تکرار وکړم. لومړۍ 50مه صفحه کې موږ فروسامایډ درمل ښودلی دی. کله چې یو درمل زه نوموم د هغې نوم اخلم، تاسې هم ګرانو زده کوونکو نومونه په خپلو ژبو باندې تېروئ تر څو تاسې هم ورسره څناڅه ډیر بلد شي او د ژبې په واسطه یې ډیر نوم واخلئ. ګورئ موږ فروسامایډ پیژندلی دی. فروسامایډ ویل کیږي، څه ډول ویل کیږي؟ فروسامایډ. اوس فروسامایډ که چیرې په قوس کې لاندې لیکل شوي وي، کیدای شي مختلف نور نومونه هم تاسې ووینئ چې هغه به د یوې کمپانۍ لخوا ورکړل شوی وي، ځکه مختلفې کمپانۍ مختلف شرکتونه مختلف نومونه ورته ږدي. خو فروسامایډ کلمه به ضرور تاسو د عمومي نوم لاندې وینئ چې دا یې فارمولا ده. فروسامایډ درمل د دې استعمال دا دی چې یا میکانیزم یې دا دی چې په پښتورګو کې تشو میتیازو یا ادرارو ته د زیات خارجېدو امر کوي یا اجازه ورکوي. له پښتورګو څخه زیات تش ادرار یا تشو میتیاز بهر ته خارجوي. په دې حساب سره په بدن کې مختلف ستونزې کمیږي. د بدن عمومي پړسوب، محیطي پړسوب یا د دماغو پړسوب او یا د وینې فشار دا ټول کمیږي. بل مو ایزونیازایډ پیژندلی دی. ایزونیازایډ کوم ډول درمل دی؟ ګورئ تاسې ځان سره ووایئ ایزونیازایډ. ایزونیازایډ بل ډول درمل دی، انټي ټیوبرکولر درمل دی، د تبرکلوز ضد درمل دی. انټي معنی ضد، ټیوبرکولر تبرکلوز ته وایي. ګورئ په افغانستان کې د تبرکلوز پیښې ډیر زیاتې شوې دي. د تبرکلوز ضد درمل ته انټي ټیوبرکولر درمل وایي چې یو له هغې څخه ایزونیازایډ دی. د ګولۍ په ډول پیدا کیږي. انزور کې ایزونیازایډ هم در سره وګورئ. ایزونیازایډ په دوو څپو باندې ویشئ. ګورئ لومړی ایزو بیا نیازایډ. ایزونیازایډ په یو 50مه صفحه کې آیټوپرایډ پیژنئ. آیټوپرایډ دا درمل هم ډیر مشهور درمل دی. که چیرې یو نفر ته کانګې ورځي، زړه یې ډکیږي، زړه یې شیږي، نو موږ کولی شو آیټوپرایډ ورکړو. یا د معدې ګیس جمع شوی وي، دا د معدې د ژر خالي کېدو سبب کیږي. د میټوکلوپرامایډ په نوم درمل هغې سره ورته تاثیر لري، تقریبا هغې سره نږدې تاثیر لري، ځکه میټوکلوپرامایډ هم موږ د زړه د شیدو پر وخت، د ګیډې د ګیس یا د باد پر وخت، تر څنګ یې د معدې د ډاکوالي پر وخت یا فلنس پر وخت، د اومیټینګ او د نازیا پر وخت استعمال کولای شو. دلته آیټوپراید مو وښود، آیټوپراید دا هم د دې لپاره استفاده کیږي. بل پیوسایډیک اسید دا ملهم دی، د پوستکي د زخم لپاره استفاده کیږي. ځینې وخت پوستکي کې زخمونه پیدا کیږي، د دې لپاره چې باکټریاوې پکې مداخله ونه کړي، یا که پکې باکټریاوې مداخله کړي وه، زخم کې نم پیدا شوی و، زوې پکې پیدا شوی وې، باید فیوسایډیک اسید هیر نه کړو، له دې همکاري وغواړو. فیوسایډیک اسید. بل برومو کریپټین درمل مو پیژندلای دی. ګورئ، برومو کریپټین ځان سره ډېر وایي. برومو کریپټین کوم ډول درمل دی؟ دا درمل معمولا هغه میندو ته ورکول کیږي چې د هغوی څخه په خپل سر شیده بهیږي، هغې ته برومو کریپټین درمل توصیه کیږي. کله چې په خپل سر شیده بهیږي، دې حالت ته گلکټوریا وایي. معمولا دا حالت هغه وخت وکی کیږي چې یو ماشوم په لرې فاصله کې ژاړي او مور ورته په فکر کې شي، نو له مور څخه د شیدو بهیدنه شروع کیږي. معمولا د اوکسیټوسین په نوم هورمون پکې زیات تولیدیږي. اوکسیټوسین هغه هورمون دی چې هغه د شیدو د افراز سبب کیږي. نو کله چې گلکټوریا حالت وي، په خپل سر دغه شیدې بهیږي، د کنټرول وړ نه وي، انکنټرولیبل وي، نو ډاکټران کولی شي چې دغه درمل هم ناروغانو ته توصیه کړي. یو پنځمه صفحه کې لاندنی درمل هغه پروپینیازون دی. پروپینیازون د سره ډیری وخت پاراسټامول یو ځای وي، یعنی کمباین ډرګس دی، ترکیبي درمل دی. دوه درمل یو لیبل سره یو ځای شوي دي. پروپینیازون معمولا د سرګرځیدنه لپاره استفاده کیږي. هغه کسان چې ویرټیګو یا سرچرخی لري، د هغې لپاره پروپینیازون ښه درمل دی. خو په یاد ولرئ، د دې سره پاراسټامول هم شته چې پاراسټامول د درد او تبې لپاره ښه تاثیر لري. نو که په ټوله کې پروپینیازون استفاده کیږي، سرګرځیدنه به هم ښه کړي او تر څنګ درد به هم ښه کړي او د یوه کس د تبې حالت به هم ښه کړي، یعنی درې مختلف تاثیرات به رامنځته کړي پروپینیازون. ګورئ، څو درمل مو وښودل تر دې دمه. تاسې په ما پسې وایئ: فروسامایډ، فروسامایډ، ایزونیازایډ، ایزونیازایډ، آیټوپراید، آیټوپراید، فیوسایډیک اسید، فیوسایډیک اسید، برومو کریپټین، برومو کریپټین، پروفینیازون، پروفینیازون. راځي صفحه واړوئ. دوه پنځوسمه صفحه کې مو په تیر درس کې بیټنیزول پیژندلای دی. بیټنیزول دا کترا یا چکاک دی، ډراپس په ډول یا د څاڅکو په ډول استفاده کیږي. معمولا د غوږ او د سترګو د بیلابیلو ستونزو د هواري لپاره استفاده کیږي. د غوږ زخم له منځه وړي، د غوږ التهاب له منځه وړي، د غوږ درد له منځه وړي، د سترګو التهاب له منځه وړي. که چیرې سترګو کې سوروالی وي، خارښت وي، نو موږ کولی شو بیټنیزول په نوم دغه ځانګړي چکک یا کاتری استفاده کړو. بیټنیزول، بیټنیزول دا د بیټا میټازول په خاندان کې راځي، بیټنیزول. بل کلورام فینیکال موږ پیژندلای دی. ګورئ، کلورام فینیکال، لومړی کلورام ووایه، کلورام بے فینیکال ور بشپړه وای. کلورام فینیکال، کلورام فینیکال هم د څاڅکو یا ډراپ په ډول وي، د سترګو د زخم لپاره او د سترګو د دردونو د آرامولو لپاره استفاده کیږي. ځینې کسان تر ډیر وخت پورې رڼا ته وګوري، یا یا د دی ویلډینګ ځینی وخت دغه ویلډینګ کارونه یو څوک تر سره کوي. ویلډینګ به تاسو پیژنئ کله چې دوه اوسپنې یو بل سره خښیږي د هغې لپاره د ځانګړي طریقې څخه استفاده کیږي چې هغه یو ډول تیزه روښنایي کوي. د هغې د روښنایي په کتلو سره سترګې خپل زغم له لاسه ورکوي، سترګې درد پیلوي. نو د هغو کسانو لپاره هم کلورم فینیکال استفاده کولی شو د سترګو دردونه آراموي. بل کلوبیټازول موږ پیژندلی دی. کلوبیټازول دا بیا ملهم دی، د پوستکي خارښت له منځه وړي، د پوستکي حساسیت له منځه وړي. د آینټمنټ، ګورئ آینټمنټ ملهم ته وایي، د ملهم په ډول پیدا کیږي. په دې صفا کې مو درې درمل پیژندلی دي، په ما پسې نمونه تکرار کړئ. بیټنیزول، ځینې بیټنیسول وایي، بیټنیسول یې هم ویلای شي. بیټنیزول، کلورم فینیکال او کلوبیټازول. خرازه نوی درس ده، د کتاب په درې پنځوسمه صفحه کې نوی درس لرو. دو ډیر مهم درمل دی، یو زاینوسین دی چې هر چا به لیدلی وي یا به یې استعمال کړی وي. زاینوسین، تاسو انځور ته ګورئ، زاینوسین دغه ډراپس یا چاکاک دی. زاینوسین خو ډیر عام استعمال لري، معمولا د ژمي په موسم کې ډیر استفاده کیږي. زاینوسین په انګلیسي هم زاینوسین لیکل شوی دی. سپیل یې څه نه څه مشکل دی، ګورئ په ایکس وای سره پیلیږي، ایکس د زه په ډول سره تلفظ کیږي. زاینوسین پیژنو. ښه، تاسو څه فکر کوئ زاینوسین تاسو د څه لپاره استفاده کوئ؟ مخکې له دې چې متن ووایو، ضرور به تاسو وایئ چې دا د پوزې د بندوالي لپاره استفاده کیږي، ځکه تاسو به هم ډیری وخت لیدلی وي کله چې د چا پوزه بند وي همدغه چاکک ورته پوزې ته اچول کیږي. راځي اوس یې د طب له مخې ښه مطالعه کوو. لیکل شوي دي دا درمل ډیر عام استعمالیږي، معنی دا چې په ټولو ځایونو کې ډیر استعمال دی، او د څاڅکو په بڼه پوزې ته اچول کیږي. د څاڅکو په بڼه پوزې ته اچول کیږي. د دې درمل د استعمال ځایونه عبارت دي له، ګورئ دغه درمل چې موږ یې خایو، د دې د استعمال ځایونه یعنی په کومو ځایونو کې استفاده کیږي، دا عبارت دي له. د دې درمل د استعمال ځایونه عبارت دي له، لومړی د پوزې بندښت لپاره استفاده کیږي. د پوزې بندښت، ګوري زاینوسین په کومو ځایونو کې موږ استفاده کولی شو؟ لومړی د پوزې بندښت. اوس نو یوه اصطلاح باید تاسو یاده کړئ، ما وړاندې هم ویلی دي چې که چیرې تاسو طبي اصطلاحات بشپړ کړل، دا به په دې معنی نه وي چې نور به طبي اصطلاحات بیخي نه زده کوئ. طبي اصطلاحات به نور هم تاسو زده کوئ. په کومه طریقې سره؟ په راتلونکو کتابونو کې که طبي اصطلاحات نه لرو، موږ به همدا ډول طبي اصطلاحات زده کوو. لکه د پوزې بندښت، موږ تر اوسه پورې د دې لپاره طبي اصطلاح نه ده ویلې، خو د پوزې بندښت ته نیزل کنجشن وایي. دلته به یې زده کړئ د خپل اساسې طبي اصطلاحات نور هم پراخوي. نیزل کنجشن، کنجشن بندښت ته وایي. کنجشن، نیزل کنجشن د پوزې بندښت. موږ بیا کنجسټیو هارت فیلر وایو، یعنی د زړه بندښتي ناکامي. کنجسشن، ګوره نیزل پوزې ته وایي، کنجسشن بندښت ته وایي. تلفظ یې څنګه سخت دی؟ کنجسشن، نیزل کنجسشن، کنجسشن بندښت ته وایي. د پوزې بندښت لپاره زینوسین استفاده کی. دوه هم د پوز غوخه یا نزل پولیپس دین وخت په پوزه کې غوخه پیدا کیږي چې معمولا ډاکټران یا د ای ان ټی ډاکټران ای ان ټی د پوز ای معنا آی ان د سترګې ان معنا نوز ټی معنا تھروت یعنی ستونای د پوز تر څنګه د سترګې او ستونی ډاکټر ته ویل کیږي یا د هغه متخصص ډاکټر ته ویل کیږي. معمولا هغوی د پوزې دغه غوښې بیا لرې کوي. نیزل پولیپ ګورئ نیزل پوزې ته وایي پولیپس غوښې یا د غوښې ځانګړې ټوټې په پوزه کې هغه پیدا کیږي نیزل پولیپس. د پوزې د غوښې پر مهال ځینې وخت هغه غوښې التهابي کیږي یا لارې بندوي. د دې لپاره هم زینوسین ښه درمل دي چې د تنفس ستونزې له منځه یوسي. دریم د پوزې التهاب هغې ته رینایټس وایي. دا اصطلاح مو ویلې ده رینایټس. رینایټس د پوزې التهاب ته وایي رینایټس. رینایټس د پوزې التهاب رینایټس. په دریو ځایونو کې استفاده شول د پوزې بندښت د پوزې غوښې د پوزې التهاب. ځینې وخت پوزه کې التهاب وي پوزه درد کوي سوروالی پکې وي پوزه پړسېدلې وي خارښت کوي او څه نه څه لږ لږ وینه بهېدنه ورکوي. په دې حالتونو کې موږ همدغه زینوسین چې په انځور کې وینئ دغه ورکولی شو. اوس د استعمال طریقه یې څه ډول ده بوز یې خالیکل شوی دی یو نه تر دوه یعنی یا یو څاڅکی یا دوه څاڅکی په ورځ کې دوه یا درې ځله که ډېره ستونزه وه دوه دوه څاڅکی یوې پوزې ته اچوئ. که په یوه پوزه کې ستونزه وه یوې پوزې ته اچوئ. که په دواړو سوریو کې ستونزه وه دواړو ته اچولی شئ. یو نه تر دوه څاڅکی په ورځ کې په ورځ کې څو ځلې دوه ځلې یا درې ځلې فرضاً سهار یې اچوئ بیا یې ماسپښین کې اچوئ بیا یې د شپې اچوئ درې ځلې شو. که دوه ځلې اچوئ سهار یې اچوئ ماسخوتن کې اچوئ. دا د استعمال هغه طریقه شوه. زینوسین مو پیژنده. انځور تاسې سترګو ته نږدې کړئ. زینوسین دغه زینوسین پنځلس میلي وي. لاندې نزل سپری هم ورباندې لیکل شوې ده که څه هم دا د څاڅکو په ډول وي. سپری معمولا هغه وي چې د ګاز په ډول سره وي خو نزل سپری کلمه هم ورباندې لیکل شوې ده. د پوزې له لارې دغه استفاده کیږي. ډراپس یا څاڅکي په ډول سره وي. د نزل ډراپس کلمه غوره کلمه ده. لاندې لیکلي دي فار ډی جنریشن آف دا نیزل مکوزا. فار ډی جنریشن د څه شي لپاره؟ د تخریب آف دا نیزل مکوزا. د نیزل مکوزا د تخریب لپاره استفاده کیږي. فرضاً نیزل مکوزا تخریب شوې ده. نیزل پوزې ته وایي. مکوزا د پوزې دغه دننه مخاطي غشا ته وایي. د پوزې مخاطي غشا د پوزې سره برخه که چیرې دا تخریب شوې وه د دې لپاره ډېر ښه تاثیر لري تر څو دغه روغه کړي. ځکه کله چې دا خرابه شي په پوزه کې میوکس ګډوډي فرازیږي سنټ یا مخاط چې ورته وایي. د پوزې اضافي مواد یا سرېښناکه مواد جوړیږي له امله یې پوزه بندیږي. نو د مکوزا یا مخاطي غشا زخم په ډیر ښه ډول سره روغوي. زینوسین وپیژندل د پوزې د بندښت یا نزل کانجیشن د پوزې د غوښې یا نزل پولیپس او د پوزې التهاب یا رینایټس لپاره ښه تاثیر لري. مهمه نه ده چې دا ټول ستونزې باید په یو وخت کې وي او له هغې وروسته موږ دغه درمل استفاده کړو. که یوه ستونزه یو ناروغ لري کولی شي دغه درمل توصیه شي. لینزو فرازول پیژنو. ګورئ لاندې لینزو پرازول یو بل ډول درمل دی. تاسې به یې پخوا نوم اورېدلی وي لینزو پرازول. قوس کې یا چپ طرف کې هم لینز او پرازو لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د تولید مخه نیسي. ګورئ ایچ سی ایل تیزاب تاسو پیژنئ، هایډروکلوریک اسید چیرته جوړیږي؟ د معدې د دیوال څخه جوړیږي، په معده کې تویږي او د خوړو په هضم کې رول لري. ځینې وخت زیات افرازیږي، مرۍ ته راپورته کیږي. تاسې به په ویډیوي درسونو کې یوه ویډیو کې ووینئ چې د معدې تیزاب مرۍ ته څه ډول راپورته کیږي. دغه تیزاب چې کله مرۍ ته راپورته کیږي د مرۍ د زخمونو سبب کیږي، ایزوفاجایټس رامنځته کیږي. ګورئ وایي دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د تولید مخه نیسي، د دې مخه نیسي. خو نوموړي درمل حمل لرونکو مرغانو ته غوره درمل دی. هغه میندې چې حمل لري د هغوی لپاره ښه درمل دی، ځکه چې ایچ سی ایل تیزاب د نهي کولو نور درمل د حمل پر وخت نه کارول کیږي. که چیرې یو حمل لرونکی مور د هغوی معده ایشیږي، زړه ته یې ترخی اوبه راځي، البته خولې ته مرۍ ته یې ترخی اوبه راځي، نو د دې لپاره دغه نور درمل دغه ډیر نه کارول کیږي. لکه اومیپرازول ډیر نه ورته ورکوو، د لینزو پرازول دی د حمل پر وخت هغه ډیر نه ورکول کیږي. نوری وایو اویا که وکرول شي نو مورګانې د ویټامین بی 12 د کمښت سره مخ کیږي. که چیرې بیا هم وکارول شي مورګانې د ویټامین بی 12 له کمښت سره مخ کیدای شي. کوم درمل؟ لینزوپرازول. لینزوپرازول که چیرې ډیر استفاده شي نو مورګانې د ویټامین بی 12 د کمښت سره مخ کیدای شي. ویټامین بی 12 دا یو ویټامین دی چې په کولمو کې جذب کیږي. دا چې کله کولمو کې جذب شي دغه بیا د آر بی سی په جوړولو کې برخه اخلي. نو کله چې د ویټامین بی 12 جذب نه شي نو هلته آر بی سی کمیږي. د آر بی سی د جوړیدو لپاره ویټامین بی 12 ته ضرورت دی. نو کله چې آر بی سی کمه شي یوه مور په میګالو بلاسټیک انیمیا باندې اخته کیږي. د دوی آر بی سی سمې نه وي جوړې شوې یا د وینې په کموالي باندې اخته کیږي. لږ فکر وکړئ، ما داسې وویل چې حمل لرونکې مور ډیرې وینې ته ضرورت لري، ځکه ماشوم ته وینه ورکوي او ډیره وینه باید په یوه حمل لرونکې مور کې جوړه شي. د ډیرې وینې د جوړېدو لپاره ګورئ فکر وکړئ، یو ویټامین دی چې هغې ته ویټامین بی 12 وایي. دغه کوبالامین یا ویټامین بی 12 دا باید د کولمو له لارې جذب شي. کله چې دا د کولمو له لارې جذب کیږي دې لپاره یو مواد یا یو فکټور ته ضرورت شته دی، هغې ته انټرینزیک فکټور وایي. دا انټرینزیک فکټور کوم وخت کې تولیدیږي؟ ګورې ښه فکر وکړئ، کله چې ویټامین بی 12 د کولمو څخه وینې ته جذب کیږي یو څه ته ضرورت لري تر څو د هغې پر مټ کولمو ته جذب شي. لکه څه ډول چې ګلوکوز وینې ته جذبېدل انسولین ته ضرورت درلوده تر څو انسولین ګلوکوز ته اجازه ورکړي تر څو یوې حجرې ته داخل شي، په همدې ډول ویټامین بی 12 یو څه ته ضرورت لري تر څو کولمو ته، البته له کولمو څخه جذب شي وینې ته. هغه انټرینزیک فکټور دی. څه نومیږي انټرینزیک فکټور؟ انټرینزیک فکټور کوم وخت کې جوړیږي؟ کله چې د معدې د دیوال څخه ایچ سی ایل جوړیږي په دې وخت کې انټرینزیک فکټور هم تولیدیږي. نو اوس که چیرې موږ ډیر داسې درمل استفاده کړو چې هغه د معدې تیزاب بندوي نو انټرینزیک فکټور هم بندیږي، هغه هم ډیر نه جوړیږي. کله چې ډیر انټرینزیک فکټور جوړ نشي نو په دې وخت کې هغه ویټامین بی 12 هم نه جذبیږي. نو یوه مور هغه د وینې په کمښت باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ ډیره وخت په مسلسل توګه میندې ته یا هغه مورګانو ته یا هغه حمل لرونکو میندو ته چې دوی د معدې د تیزابو زیاتوالی لري موږ ورته اومیپرازول نه ورکوو. کولی شو لینزو پرازول ورته ورکړو چې دا څه نا څه د انټرینزیک فیکټور د ډیر کموالی سبب نه کیږي، یعنی انټرینزیک فیکټور باندې ډیر تاثیر نه لري چې په مطلق توګه د انټرینزیک فیکټور هغه کام کړي، خو په ټوله کې د معدې تیزاب هغه راښکته کولی شي. راځي دغه متن له سره بیا وایو. لیکل شوي دي دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د تولید مخه نیسي، خو نوموړي درمل حمل لرونکو مرغانو ته غوره درمل دي، ځکه چې ایچ سی ایل تیزاب د نهي کولو نور درمل د حمل پر وخت نه کارول کیږي، او یا که وکارول شي نو مرغانو نو مرغانې د ویټامین بي 12 د کمښت سره مخ کیږي. خلاند یو جمله کې لیکل شوي تاسې یو قلم راواخلئ. لیکل شوي دي د اومیپرازول د لینزو پرازول ترې لری کړئ، په دې باندې خط کاش کړئ. د اومیپرازول په نسبت چټک کار یا نتیجه ورکوي. کوم درمل؟ لینزوپرازول درمل. د اومیپرازول په نسبت یا د تخم د ګولیو په نسبت چټک کار ورکوي. ګورئ بیا وایو، د اومیپرازول په نسبت د لینزوپرازول اضافي راغلی دی. د اومیپرازول په نسبت چټک کار یا نتیجه ورکوي تر څو د تیزابو د تولید مخه ونیسي. د اومیپرازول په نسبت چټک کار یا نتیجه ورکوي تر څو د تیزابو د تولید مخه ونیسي. چپ طرف ته انځور کې لینزوپرازول وپیژنئ. لینزوپرازول همدغه کوتای هم وینئ، پاکټ یې هم وینئ. لینزوپرازول گاسترو ریزیسټانت کیپسول دی، او انځور کې هم کتلای شئ. دوه درمل مو پیژندل، زینوسین او لینزوپرازول. خارځي قدرمنو زده کوونکو حاضری ورکړی، و درشمه درسی خپرونه ده. د و درشم درس لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی. تاسې ټول د ډی توری دایره تور کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین تاسې پورې وبخون کې خدای سپاری.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.